سلام نه ستړي مشه د شپې نه بجی دي تاسو مخه غلازاده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هوا پیژندنې ریاست جمعه او شنبه د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه پورس پیو خبرداري کې ویلي چې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په یو ساعت کې لا 50 تر 15 کیلومتر پورې وي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له لسو زیانګالو هیوادونو څخه ګڼل کیږي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د چهارشنبه پورس پیو راپور کې ویلي دي چې د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمال او ختیځو سیمو کې لکثر لږ لس کسان مړه او لس نور ژوبل کړي دي د طالبان د حکومت مشر په فرمان کې حکومتي چارواکي په وخت کې له دوه رسمي دندو منی کړي د طالبانو د حکومت مشر مل هیبت الله خونزاده په فرمان کې چې نن پنځشنبه خبر شوی راغلی د حکومت هیڅ یو لوړ پوړی او ټیټ پوړی مسؤل چارواکي نشي کولای په وخت کې دوه دندې ترسره کړي دغه فرمان چې عدلي وزارت خبر کړي په کې لاغه کسانو چې دا مهال د طالبانو په حکومت کې دوه ځای رسمي دندې ترسره کوي وختل شوې دي چې یو ځای کې دندې پرېږدي د بشری حقوقو د څارې د راوي څو چې خزې د زده کړو په سپورت کې د ګډون حق نه لري د افغانستان د کرکټ پر ملي لوبډلې د بندیز ولګول شي د دې ادارې یوې مسؤلې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي طالبانو څو فرمانونه صدر کړي چې لمخې پر خزو بندیزونه لګول شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض ردوي خو بیا هم افغان نجونې او خزې په کرکټ او نورو لوبو کې د ګډون اجازه نه لري د کرکټ نړیوال شورا په دې رستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډلو ته به د هغو کړنو سزا ورنکړي چې دوی مسؤل ندي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسۍ او مسؤلیت نه لري او د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته د خدای پامنۍ په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده هغه تیره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د الګارشي خبرداری ورکړی دی الګارشي د حکومت داسې یو بڼه ده چې په هغه کې واک لیوي ډلې خلکو سره وي د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا ډیموکراسۍ ته یو لوی ګواښ دی ټاکل شوی د بایدن د راتلونکي دوشنبه پورې په رسمي بڼه واک ډونالد ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر ته پریږدي خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره خبرونه کې د مطالب واوریدل شي پراندې بر سره واورې چې د افغان کرکټ د ملاتړ په موخه په لندن کې یو غونډه جوړه شوې ده د دې غونډې لا ګډونوال سره به څو شېبې وروسته خبرې وکړو چې په غونډه کې اجنډا څه وه او د برېټانیې پارلمان ورته څه ځواب ورکړی و کنه له دې سربېره هغه کسان چې د کرکټ ملاتړ کوي بیا وایي
د انګلیس کرکټ بوردونو څخه غوښتنه وشي چې د افغانستان کرکټ مسله سیاسي نه کړي او د کرکټ د تحریم پر ځای بشپړ ملاتړ ترسره کړي
نن په لندن کې د غونډې ګډونوالو دغه غوښتنې څومره د هیواد تر پارلمان ورسولي وروسته به یې له هغه کسانو سره چې په دې غونډه کې په لندن کې ګډون کړی دی واورو همدارنګه سوداګر وایي چې پاکستاني چارواکي ورسره دوه مخي چلند کوي
امنیتی ادارې برخورد صحیح نه کوي لکه تجار او د عادي حاصلي ترمن فرق نه کوي او د یو مجرم پستر ګوته ګوښه
د افغانستان د مطالبه سربیره نړیوال مسایل ته هم تم کې ګوندور مطالب مشتمل تیم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په خبري خبرونه کې موز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربانه یو پا پیل به د افغانستان د کرکټ له ملي لوبې ډلې وکړو. استرالیا یو له هغو هیوادونو وه چې د لومړي ځل لپاره یې د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان کرکټ بورډ سره خپلې سیالۍ لغوه کړې. له هغې وروسته جنوبي افریقا او بیا برټانیې پارلمان ورته غوښتنې وکړې چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره دې لوبې لغوه شي. له هغې وروسته په ټویټر په ځانګړې توګه او په نورو سوشل میډیا کې پر افغان ټیم او لوبډلو دا ډول نیوکې پیل شوې چې دوی له طالبانو سره راکړه ورکړه کوي. همدارنګه دوی په تیرو دریو کلونو کې لکه څنګه چې نفوذ یې پر طالبانو نړیوالې ټولنې درلوده، د افغان ښځو نجونو د تعلیم او کار لپاره غږ نه دی پورته کړی. د دغې لوبډلې د بایکاټ یا پر دغې لوبډلې د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا وشوه، خو په ملاتړ هم ځینې کسان راپورته شوي دي. همدا نن یا کوم چې همدا شیبه په لندن کې د افغان کرکټ د ملاتړ په موخه باندې غونډه رابلل شوې ده. دوی غوښتنه کوي چې کرکټ دې له سیاست سره نه ګډېږي. دوی د افغان نجونو لپاره هم تعلیم او هم د نارینه لوبډلې لپاره کرکټ غواړي. د لندن را سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه سید سادات دی. سادات صاحب، تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو د دغې غونډې د ګډونوالو څخه یاستی او نن راټول شوي یاستی، غوښتنې مو څه وي؟ څوک او کوم کسان دغې غونډې ته درغلي وو؟ دا غونډه چیرته تاسو ترسره کړې ده؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو پروګرام تخنیکی همکارانو او د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې دغه غونډه د افغان میشتو برېټانیا میشتو افغانانو د خوانه په لندن کې د پارلمان مخې ته دا غونډه وشوه، چې په دې غونډه کې د افغانانو هیله دا و چې د افغانانو افتخار او د افغانانو اصطلاح ویاړنې د مسیاسي کوي، ځکه دا د افغانستان سپورت برخه ده او دا د کوم ډلې د سپورت برخه نه ده او نه ده کوم سیاسي ګوند پورې تړاو لري. دا د ټولو افغانانو د ویاړ ټیم دی چې د افغانستان ملي بیرغ او ملي سرود په ټوله نړۍ کې هر ځل د دوی په ذریعه خپریږي او راپول کیږي. بناً دا خواسته شو چې اول خو دغه سپورت د سیاست سره مګډوي، دویم دا چې خواص دا وشو چې په افغانستان چې کم حالت تپل شوی، همدغه سپورت ډلې او همدغه افغانان چې دلته میش دي په ټوله کې هم په افغانستان کې په حاکم نظام باندې غږونه کړي دي، او هم همدغه نن ورځ مظاهره کې دا غږ پورته شو چې موږ نه یوازې خپل د ملي کرکټ د لوبډلې حمایت کوو، بلکې د هر یو بل لوبډلې او د هر یو هغه شخص چې افغانستان ته افتخارات راوړي د هغې په حمایت کوو، او تر څنګ خپل د خویندو د تعلیم او کار شرایط هم ضرور غواړو. نړیوال ته وایو چې تاسو منطقي لاره وګورئ، تاسو په هغه چا باندې فشار راوړئ چې دا حالت په افغانستان وټپلو. دا ټپلې حالت
سادات صاحب
نه ده، دا کرکټ ټیم نه ده.
سادات صاحب، په بخښنه سره، کوم کسانو چې په ځنګړې توګه کوم خوځو چې په دې وروستیو کې په ټویټر باندې په نورو ټولنیزو رسنیو باندې د افغان کرکټ د بندیز غوښتنه کړې ده، دوی ځینې ټکي راپورته کړي دي. یو هغه ویډیوګانې او انځورونه په زلونو باندې بیا بیا خپرای چې پکې ځینې د کرکټ لوبغاړي د طالب چارواکو سره ناست دي یا خبرې اترې ورسره کوي. په ځانګړې توګه باندې په دې وروستیو کې د حشمت الله شهیدی یو ویډیو خپره شوې ده. دوی وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه هڅه کوي طالبانو ته لابي وکړي. دغه خبره دغه ادعا څومره پر ځای ده؟
زه فکر کوم دا هغه سیاسیون دي چې هلته په تیره کې میدان بایللی او یو ښه بکګراوند خپل تر شا نه دی پریښی. شاته د دوی خپل هغه تاریخي بکګراوند ډیر خراب دی، او په دغه شکل د اشکال باندې د افغانستان هغه ملي افتخاراتو ته هم یو ځل بیا زیانونه رسی. لکه څنګه چې په پخوا کې دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه وو، او د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی خپل سیاسي تجارت وکړو، یو ځل بیا اوس غواړي چې دغه د سپورت ډګر هم سیاست ته راکش کاندي، او په دې لړ کې ځان لپاره یو کاذب شهرت پیدا کی او ګواکې بیا د کوم بل هیواد نه فند ترلاسه کی چې د دوی جبونه اکسل کې تشوي دي او دوی خپل قدرت د لاسه ورکړي. او دا ځانګړي څو کسان دي، دا کوم ډیر لوی تشکل هم نه دی، او دوی په خپل تیر وخت کې هم کوم نیک نوم خپل د کړنو نه دی پریښی د افغانستان په تاریخ کې، په دا تیر جمهوریت نظام کې هم. بنا ان دوی
خو سادات په بخنه سره همدغه څو په ګوته په شمار فعالان یا د خزو حقونو طرفداران چې د پر افغان ملي لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي، بل اخره د دوی غوښتنه په ځواب کې د بشري حقونو د څارې ادارې تیر مخام یو بیان خپور کړی او پکې په ښکاره غوښتنه شوې وه د استرالیا او د سویلي افریقا له غوښتنو وروسته. دوی ویلي دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې باندې باید بندیز ولګول شي. که چیرې دغسې دا وضعیت روان وي او په مقابل کې کوم کسان چې د ملي لوبډلې ملاتړ کوي قناعت ورکوونکي دلایل ونه لري، آینده د کرکټ څنګه ویني؟
داسې چل دی چې په حقیقت کې دغه بیخي او غیر منطقي تصمیم دی او غیر منطقي او غیر اصولي اقدام دی چې تاسې د یو هیواد ملي اتلان یا د هغې سپورت ټیمونه تاسې په سیاست کې سره راګډ کړئ. سپورت د سیاست سره څه؟ هغه خو د ټول ولس د 40 میلیونو افغانانو او په ټوله کې درته هم د ټول لر او بر افغانانو ویاړنه ده. تاسې دغه ویاړنه ولې په داسې یو پولیټکس په اصطلاح دا ادغام کوي چې هغه پولیټکس په افغانانو تپل شوی چې په خپل افغان ولس ورسره ملتیا نه لري. افغان ولس هم د دغسې حاکم نظام سره چې د دوی د نیمایي قشر تعلیم او کار دروازې په بندې کړي هېڅکله ملتیا نه لري. او موږ هم دا نن هم په دغه نننۍ مظاهره کې هم دا دواړه غوښتنې یو ځای کړي دي چې موږ لومړی خپل د میرمنو او لوڼو لپاره د تعلیم او کار حق غواړو او په څنګ کې خپل د ټولو افتخاراتو چې ملي لوبډلو حمایت هم کوو او دغه پارلمان هم غوښتنه وکړو او د سیسی نه هم چې لطفا زموږ دغه هوپ او دغه امیدونه او دغه هیلې مخاوري کوي. دا د افغانستان ملي بیرغ مرا کوزوي دا یو شی مونږ ته پات لچې د په وسیله د افغانستان ملي بیرغ پورته کیږي د دنیا په هر ګوټ کې. تاسو د کار کوي چې هغه په افغانستان کې خصوص نشي پورته کوي، په نړۍ کې هم تاسو را باندې دروازې بندوي. بیا تاسو تصمیم او د افغانستان د حاکمانو تصمیم دا خو یو شی شو د افغان ولس لپاره، دا خو تاسو د افغان ولس باندې دا ظلم روا غني او دا جفا ده د افغانستان د ملي ګټو سره.
تاسو د پریشنی پارلمان ته د غوښتنه وړاندې کړې دي چې د طالبانو په تیر دور کې پر کرکټ باندې بندیز و او په ډیرو برخو کې یوازې کرکټ نه بلکې په ډیرو برخو کې ځوانان نه توانېدل چې لوبي وکړي یا سپورت وکړي، او د په دې وروستیو کې دا ځلې چې بیا طالبان واک ته رسېدلي دي دوی په ټوله کې سپورت ته یو ډول په بل نظر ګوري او فکر کوي چې له لهاب دی. دا غوښتنه تاسو شریک کړی ده که نه مو د شریکه کړی؟ او کوم کسان چې د پر افغان لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي تاسو دغه برخه هغوی ته ور یاده کړې؟
منګه نه واځي چې دا برخه مې یاد کړې، بلکې دا مهم ورته ویل چې منګه دا واځي شروع کې دا حمایت اوس وکړو. دا زمنګ دا حمایت به بالکل نړیوال حمایت باندې بدل شي او منګه به روان یو دا مسله، ځکه په عین حالت کې منګه په یک شنبه پوره چې دا روانه یک شنبه دا بل غونډه مور بلل ده، دا غي په سیمه به بل د مارش په شکل کې مظاهره غوښتل ده تر هغه پورې چې منګه د افغان ملي ګټې خوندین کړای شو. په بهر کې منګه بغلی کیننو نه واځي په بریتانیا کې بلکې په ټوله اړې کې په اروپا کې هم په ټول افغانانو باندې غږ کړی دی چې دا غږ به خامخا د اروپا پارلمان ته رسو او دا به د نړیوال سازمان ته سویس هیواد پورې هم رسو ان شاء الله. په تیر کې موږ د افغانستان د ملي ګټو په سر باندې ولاړ یو او اوس هم ولاړ یو. دا چې په دا حاکم نظام یا طالبان دي چې د افغان ملي ګټو سره خلاف کې حرکت وکړي او یا دا چې پرونی د پېسلا د جمهوریت نظام اغړیو یا د مافیایي کړیو غړیو، ته هر چا چې د افغانستان د ملي ګټو سره ټکر کې حرکت کړي موږ په خلاف ودرېدلو غږ مو پورته کړي صرف د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر. بنا ان موږ به هم آرام نکینو او دا زموږ د لابي به هم د دوام لري او دا به هیله کوو د ټول نړیوال نشه د افغانستان اتلان هیڅ کلن داسې ما غواخي او داسې په اصطلاح د سوال لاندې مراولي چې هغه د ټول د افغانستان افتخارات دي. بلې خوانه دا وایم چې دغه انزور یوازې د کرکټ ټیم نه ده، د فوټبال ټیم هم د حاکم نظام سره عکسونه اخیستي دي چې هغه فوټبال ټیم کې اکثریت مطلق زموږ یا هزاره ورونه دي یا تاجکان دي. لیکن ولې د څه تبعیضي چلن کیږي چې یوازې بیا کرکټ ته ګوتنیول کیږي فوټبال ته نه؟ هغه دوه اتلان چې د کیک بوکسینګ نه لاړل کابل ته هغوی هم مشرانو سره هلته عکسونه اخیستلي. ګورې دا بیا تبعیزي ده، دا بیا د یو هغه خواته په اصطلاح مخ کول دی بلته شا کول، دا په خپل ذات کې یو سیاسي
سادت په پخنې سره. دغه ډول چلندونه چې د افغانستان د سپورت سره په ټوله کې کاغه کرکټ دی، کاغه فوټبال دی، د افغانستان بهر د پخوانیو چارواکو ترمنځ یو ډول رقابت پیل شوی دی، د ښځو د حقونو په نوم باندې، یا د بشري حقونو د فعالانو په نوم باندې، هر څه چې ده خو د افغانستان سپورت هڅه کېږي چې یو ډول سیاسي شي. که چېرته دغه ډول بندیزونه وضع شي، کرکټ سربیره نورو ټیمونه به هم پکې شاملېږي، او که نه یوازې کرکټ به هدف وي، او که چېرته بندیز ولګول شي طالبانو ته به ګټه وي که تاوان؟
حقیقت دا ده چې دا د افغانستان تاوان دی، ما دپاره او د ټول افغانان دپاره. په حاکم نظام کې افراد او یا حاکم نظام هیڅ وخت نه دی مطرح. دا چې هر څوک دغه شی سره دښمني کوي او دا دروازې په بندي، دا په حقیقت کې د افغانستان د ولس سره دښمني کوي، دا په حقیقت کې د افغانستان ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دا که اوس نړیوال دا کار کوي، که دا آی سی سی کوي، که دا هر څوک په دغې لاره کې کوښښ لري چې ګواکې د افغانستان د خلکو نه دا افتخارات واخلي، په حقیقت کې دا د افغان ولس سره دښمني ده.
ډېر زیاته مننه کورودان په برېټانیا کې میشته او په لندن کې همدا شېبه د افغان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډې ته ورغلی سید سادات و چې د غونډې د جوسیات او همدارنګه د خپل نظر په اړه باندې چولي د افغان کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ کوي، سره خپل تحلیل شریک کړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
سپین مڼې د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د روان کال د فبروري له 11 د ټیورو سپورې وغځاوه. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی، په دې اړه اجرایی فرمان چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې صادر کړی و، د افغانستان د پراخ بشري ناورین او اقتصادي وضعیت په کتو بل کال لپاره هم تمدید کړی دی. تفصیل سنا کاکرناور.
سپینه مانی وای په افغانستان کې پراخ بشری ناورین او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په پام سره د دغه هیواد په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د ولسمشر لخوا د روان کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې وغځول شو. سپینه مانی په یو اعلامیه کې د جو بایدن په حواله لیکلي، په دې اړه د 2022 کال د فبروري د 11 نیټې 1443 شمیره اجرایوي فرمان به د 2025 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې به د اجرا وړ وي. د بیړنیو حالتونو د ملي قانون پر بنسټ کچېرې ولسمشر د ملي اضطراري فرمانونو د تطبیق دوام د یو کال تر پوره کېدو نوې ورځې وروسته پورې د فدرال په جریده کې خپور نه کړي، یاد فرمان په خپل سري ډول لغوه کیږي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي، د دغه هیواد د اقتصادي سقوط احتمال، سرپناه او د میشتولو ملاتړ، روغتیا او اوبو، افضل صحي معیشتي ملاتړ او د غذایي امنیت لپاره د افغانانو د فوري اړتیا په شمول په افغانستان کې بشري بحران لا هم د متحده ایالاتو ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ ته یو غیر عادي او فوق العاده ګواښ بلل شوی دی. پیلامیه کې د افغانستان مرکزی بانک، د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د بایدن په حواله راغلی چې د تروریستي حملو قربانیان پرې حقوقي دعوه لري یا یې هم د دعوه د پرانیستلو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان بانک $1 میلیارد کنګل شوې شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نیویارک کې د فدرال په بانک کې ساتل کېده، وروسته یې 3.5 میلیارد سویس کې د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. مخکې په امریکا کې یوې محکمې پریکړه کړې وه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان له دې شتمنۍ د برخمن کېدو مستحق نه دي، او د طالبانو حکومت په وار وار دا غوښتنه کړې چې دا شتمنۍ باید بیرته د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون په اړه د فرمان موده داسې مهال نوره هم غځوي چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي چې بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي ګلدستې هوتک چې د خپلې کورنۍ او وزینې سرپرسته د ازادي راډیو ته وویل،
بل خاص نه ووړ نه په کور کې جمع پلاستیک هم نه ده ټک وهلی، وضعیت هم د کور دومره خراب ده که زه چېرته لاړم کار مار مې وکړو کالي مالی مې ومینځلو د یو مړۍ ډوډۍ هماغه خلک را کوي، که نه د غمسایګان په خدای په خپله په یو باندې غږ کوم چې ما ته لږ ډوډۍ را کوي چې دغه ټایم خو به ګزاره وکړي، نو که چای دمه و پوره ورسره نه وي.
د خوست ولایت اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
لاس نه پر فاميليو گزارانه کیږي والله یو من وړه په کارځه راوخلم هغه خلاص به ته نور په کارځه راوخلم مشکل سم مخ مخ هم کاروبار هم نشته پیسې یو نیم سل روپۍ بچي وشي هیڅ هم نه کیږي غواړم چې موږ هم لسته وشي
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د اټکل لمخې په 2025 کال کې به په افغانستان کې 15.8 میلیونه خلک بیړنیو سرپناو او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په دې وروستیو کې ویلي و چې افغانستان بې رحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمی دوی کولی شي یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
دا افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د نړیوالو غږ دې په نړیواله کچه واورېدل شي. په بخښنه سره د افغان کډوالو غږ دې په نړیواله کچه واورېدل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان او ایران د حکومتونو لوري پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو او دغه هیوادونو د دوی د ایستلو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي په نړیواله کچه د افغان کډوالو د حقوقو د پیاوړتیا او خکولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. ریچارډ بینر پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې د شاهمامې په نامه د یو بنسټ لوري په جوړ شوی بحث کې ویلي چې په نړیوالو خبرو اترو او پریکړو کې باید د افغان کډوالو غوښتنه واوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د غشان ویلي چې په تیرو څلورو لسیزو کې جګړه او تاوتریخوالی د کډوالۍ اصلي لامل وو او د طالبانو په بیا واکمنیدو د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د طالبانو بیا واکمنیدل په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د ډیری افغان کډوالو د تلو لامل سول. دوی د طالبانو د هغو سیاستونو له کبله چې بشري حقونه یې محدود کړي او ژوند یې د یوې ډلې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو او په دغه شان لږکیو لپاره سخت کړی دی تللی دي.
نوموړي له افغان کډوالو سره خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي چې په کوربه هیوادونو کې افغان کډوال له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي او په ورته وخت کې د وګد محل لپاره د کډوالو د ستونزو پر حل هم ټینګار کړی دی. په ایران او پاکستان کې میشتنی افغان کډوال به وایي چې په خورا سخت شرایطو کې ژوند کوي. په ایران کې میشتي افغان کډوالې مریم عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میډم می پوزي و او د طالبانو د غواخونو لکبله ار شو چې افغانستان پریک د ایران ته وتختو ډیر په مشکل ایران ته راغلو. اوس د ته هم ټول کډوال لډیرو ننګونو او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشتي افغان کډوال شیزر سمیم د ورته اندېخنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
وضعیت فعلی مهاجرین در
پاکستان ډیرې افغانانو د خپل سر د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه راوړې ده چې اوس یې دلته هم وضعیت ډیر خراب دی. بیرته افغانستان ته هم نشي تللی ځکه ژوند ته جدي ګواښ موجود دی. ټوله کې حالات ډیر ترنګلی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې د افغان کډوالو بار او مسؤلیت یوازې باید په ګوندوی هیوادونو نه بلکې تر ډیره باید په هغو هیوادونو وي چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو. په خبرې لکه د ناټو غړي او متحدانې
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دا اورزګان ولایت فنی او مسلکی کسانو د ځوانانو لپاره د حرفوي زده‌کړو پر اهمیت خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت فنی او مسلکی کسان په دې باور دي چې ځوانان باید د شونځي او پونتون زده‌کړو سره سره د کسب او کار زده‌کړي هم وکړي. د دې په وینا داسې مهارتونه د ځوانانو لپاره ډېر ارزښت لري. د فنی او مسلکی کسان په دې باور دي چې د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو زیاتوالی کولای سي چې نه یوازې هغوی ته کاري فرصتونه برابر کړي بلکې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره هم ګټي ولري. جاوید چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې خیاطي لري د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې غیزمنې هڅې کوي. هغه باور لري چې ځوانان باید د شونځي او پونتون د زده کړو ترڅنګ د کسب او کار مهارتونه هم زده کړي ترڅو د ژوند د ستونزو سره په بریالیتوب سره مقابله وکړي. جاوید هر میاشت لسګونه ځوانانو ته د کالیو جوړولو مهارتونه ورزده کوي او د دې لارې هڅه کوي چې هغوی ته د کار په لټه کې مهارتونه ورزده کړي او له بیکاري، مهاجرت او نشي توکو څخه لري وساتي.
ما دا فکر وکړل چې زه دلته په روزګان ولایت کې و داسې ځوانانو ته د کار یو زمینه برابره کړم چې دوی په لنډ وخت کې وتوانېږي چې مطلب د یوه کال کار یا د دوو کلونو کار یا د نو میاشتو د لسو میاشتو کار دوی ته زه په دوې میاشتې ور زده کړم. نو اوس هغه ځوانان دي چې اوس مثال دوی غواړي چې کار یې زده کړي کسب یې زده کړي. پخوا به داسې وختونه ډېر تل موږ ته لیدو والی یو سړی به و تقریبا د یو موټره سره به دی څلور کاله پنځه کاله کلینر و. اوس زمانه پرمختللې ده، اوس ټیکنالوژي مخ ته ولاړه، خلک مخ ته ولاړه. یعنې یو سړی اوس تقریبا یوه ورځ د یو موټروانه سره یو ځای ولاړ شي، دا بله ورځ دی د دا موټر استاد دی بس یې زده یي. دغه د خیاطۍ کار چې اوس مثال دوې برخې درې برخې ته حساب کا، یوه مو دلته د خط ور زده کولو برخه ده، دوهمه برخه د کالو د ورزده کولو برخه ده، او درېمه برخه مو د صدرې ورزده کولو برخه ده. د کالو د ورزده کولو برخه مو داسې برخه ده چې اوس مثال دا کار موږ راخو پر لس برخې ویشو. نه دی اوس د کالو کار چې دی مکمل موږ په طرزالعمل کې دا کار پر لس برخې ویشو. نو دا لس برخې چې بیا موږ راخو بیا موږ یو شاګرد ته د ورځې یوه برخه اتمي ورزده کوو، یوه کلسې نیمه برخه خو د لسو برخو څخه اتمي ورزده کوو، چې ټوټل تقریبا د ده دا نیمه برخه چې سره جمع کړي دا لس برخې کار په شل ورځې کې ده ته موږ ورزده کوو.
ځینې ځوانان چې د جاوید سره په خیاطۍ کې زده کړې کوي د خپلې روزنې په اړه مثبتې څرګندونې لري. دی وایي چې دا مهارتونه نه یوازې د هغوی د روزګار لاره پرانیزي، بلکې د هغوی ځان بسینه او خپلواکۍ ته وده ورکوي.
مینه جبلا د روزګان ولایت شنرتو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته راغلی یو چې موږ د زده کړه وکړو، د کسب زده کړو، د دې لپاره موږ دلته راغلی. مخکې شاګرد هم خو اوس په الحال چې یم استاد یم، د دواړو هم د کالو استاد یم، چې هر ډیزاین کالي هغه موږ جوړولی شي، او ورسره د صدرۍ استاد هم یم، د دواړو چان استاد یم. کسب خو موږ د دوه میاشتو په بدل کې زده کړې چې اول دوار د کالو کسب زده کړې، وروسته بیا د صدرۍ د پسې زده کړې، اوس دواړه کسبونه مخته وړلی شي. هغه اول دواره چې کوم شاګرد استاد بیا دلې کولی شي چې د یوم دلې پوسټ ځې باندې کار وکړي، هغه په بدل کې چې د طبیعت دلې پیسې ورکول سي در 15000 وزره افغاني پرې دلې دی کولی سي دلې دار کم ماشته استاد خواته د ته ورکول سي. خدای استاد په حقیقت خو استاد خدای وز شاګرد په ډول به برکار دي دار کم وزه ما چې استاد ما خپل ته شاګرد ما خو استاد ما ارته میز دجه خپل ته استاد د خواته ماته بیا سره کول کیږي چې پیسې راکول کیږي د باغه خاطر باندې دلې ز اوس کار فکر به دې خاطر زمر سره پیدا سي چې مور په کلی کې به کښینستلو ارزه به کښینستلو به دې خاطر نو کسب زده و نو مشه زده و بل دلته استاد کوره بدن دلته شاګردان پر کول بیا ورسته مې ورور تر علي دغه ورسته بیا زب سره علامه هغه زره پیدا کې د لیز وستم په هغه دوه میاشه په بدل کې مې د خپل کسب زده کې وستم په الحاله د لیا کار کوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بسم الله جان معصوم دی، کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ وسیدونکو. ما کوم درسونه ویلن او درسو پرې شول برر خایته سه کسب زده کې برابر څنګه درس عمر سره و برابر خپل کسب هم کوي. خایتی خو منو فدوی میاش کې ځکه نو وس ماشه کول کیږي، اوس دلی کار سر کو او ساسره خپل ماشه کوي. فغه وخت کوم په درسونه ویل نو وس الحمدلله ډیر خوشاله دلته کسب عمر سره کو درسنګ درس عمر سره کولای شو ان شاء الله. ما زګر خو ته بس سنټر سره وایم د یو خپل په کسب اختیام نو ماشه کی ولا ان شاء الله خپل جواب خرڅ پیدا کی. ځوانان سم دا غوښتنه شي باید یو کسب زده کی، خیاطۍ که مسترخانه که ډاکټري چې یو کسب زده کړي دی باید په راتلونکي کې خپل د کورنۍ مخ ته ویسي.
رحمان رحیم. نوم سید نبی دی، د چنارتو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، اوس په مرکز کې دلی یم. اوس راغلی یم د دغه استاد سره بس په دغه شاګرد یم صدرۍ جوړوم. یوه اته شپې کېږي انشاءالله اوس بس صدرۍ جوړولی سم، او زموږ د حکومت څخه دغه خواهش لرو چې استقاق مو کمزوری دی، موږ ته د یو ماشینه زمینه برابره کړي، د یو میز زمینه راته برابره کړي، او د نور ځوانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په بیکاري باندې هېڅ جوړه نه ده. بیکاري موږ بیخي ډېره وکړله، ګټه یې نه وکړله. خپله م بیخي ډېر وخت تقریباً دا اووه ویشت اته ویشت کاله به زه یم دغې بیکاره وخت راباندې تېر شو. د دغه استاد سره مخکې یو خندا درلوده چې راغلم ور سره کښېناستم، بالم د استاد سره مشوره وکړله. د استاد راته وویله چې وروره بلکل تراسه زه دې استاد کوم په دغه وخت کې چې استاد کوم. ته مو زده کړې دي صدرۍ و سالانه پلان زه صدرۍ و جوړولی سم، مله چې استاد ته راوم مشوره ورسره وکړم. استاد به بلکل بخې سي خبره مخکې مو ژوند نو ژوند مخکې مو روزانه ونه بار پر روزانه باندې کله سبا زه روزانه وکم سبا زما اولاد بم روزانه کین زه ودا که سبا زده کم پاینده که بز ما اولادم زده که سبا وروشم دی بم په دغه کار باندې زبخت ژوند بم بس بیل کو در سره وسایسن لکه زه چې ستوري و ما سبا پاینده که ما اولادم دغه ستوري کیش بالکل به وسای ورو ورو د مرسو ولایت په پرمختګ وکي چې ځوانان په کار باندې بوختي څنګه به بار خپل په کار باندې پیل وکړي مجبور لکه دا استاد چې دا شاګردان نامخدا دوغونه شاګردان یې درولې دي سبب موږ هم دغونه ځوانانو ته خدمت وکړو
د اورزګان د پنی او مسلکي کسانو هڅې د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې مهمه هڅه ده د جاوید په سیر کسان نه یوازې د خپلو زده کوونکو د مهارتونو لپاره زده کړې ورکوي بلکې د دې لامل کیږي چې ځوانان د خپلو پای